د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر دریو بجو په دې یو ساعت کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د خبرونه مالی بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقص کړي دي. د سازمان په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس، تطبیق شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز وایي چې په 2020 کال کې د نړۍ په کچه اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدل. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم د له منځه تلو سره پیدا شوې وې تتې شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې له چین پرته په نوره نړۍ کې د 1330 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوي، چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لوېدلی، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هيومن رائټس واچ د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن په یو راپور کې چې پرون د می په 15 خبور شوې، د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي، چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن وایي د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، دا چې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او تر څنګ یې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، څو د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د ایران یو چارواکی وایي ایران تیر کال د هلمند له سیند څخه شاوخوا 28 میلیون متره مکعب اوبه ترلاسه کړي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د هلمند د معاهدې له مخې چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی، ایران باید په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. هغه ویلي د دې معاهدې تطبیق د ایران له لومړیتوبونو څخه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند غونډې په څنډه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. عبداللهیان ویلي و چې هیواد به د خپلو اوبو له حق څخه تیر نه شي، او طالبان هم ټینګار کړی چې د ایران حق اوبه به ورکړي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په درې ادمخیل سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي فرحان خان ویلي چې جګړه پرون د اخوروالو او سونخیلو د قبیلو ترمنځ د سکرو د قانونو د بریدونو د ټاکلو پر سر وشوه. د هغه په وینا دواړو لورو چې په درنو وسلو سنبال وو د څو شیبو په ترڅ کې یو بل ته خورا درنه مرګ ژوبله واړوله. د نوموړي په وینا دا جګړه د دعوې د حل لپاره له څو بې نتیجو جرګو وروسته پیل شوه. په دې جګړه کې د سونخیلو له قبیلې 12 تنه او د اخوروالو له قبیلې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ولسوالۍ اړونده د ادمخیلو دره چې د ډبرو د سکرو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې د قبیلو ترمنځ په دښمنۍ او تشدد مشهوره ده. په دې سیمه کې د وسلو د تولید فابریکې هم فعالې دي. او سپینه مڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکارۍ ته سترګې په لاروي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورډ وایي د ولسمشرۍ دوهم دور ټاکنې د مې په 28 ترسره کیږي. په لومړي دور ټاکنو کې چې د یکشنبې په ورځ وشول، اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیار او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 15% رایه وګټلې. د ترکیې په انتخاباتو کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر په سلو کې 8 خلکو ګډون کړی وو.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ پکې تضمین شوی دی. پر دغه سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه سند یو غړی هیواد دی. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. تخنیکی او مسلکي زده کړې باید په ټولنیز توګه چمتو سي او لوړې زده کړې باید د وړتیا پر اساس ټولو ته په مساوي ډول د لاسرسي وړ وي. په دوهمه برخه کې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. دا کار به د ټولو قومونو، نژادي یا مذهبي ډلو ترمنځ تفاهم، زغم او دوستۍ ته وده ورکړي. او همدارس په دې ماده کې راغلی چې د سولې د ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو فعالیتونه نور هم زیات کړي. په دې ماده کې دریمه برخه یې دا ده چې مور او پلار حق لري چې د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو ډول انتخاب کړي. لکه تاسو چې واورېدل، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 16مې مادې له مخې هر وګړی حق لري چې زده کړې وکړي. ښوونه او روزنه باید وړیا وي او باید ټول وګړي ورته په مساوي توګه لاسرسی ولري. همداراز لومړنۍ زده کړې باید اجباري وي. طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په رسمیت وپیژني، خو په ورته وخت کې داسې نړیوال تړونونه لکه د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه چې ما یې د 16مې مادې یادونه وکړه چې افغانستان هم اوربان دی په 1948 کال کې لاسلیک کړی دی، نه دي عملي کړي. څه کې داسې چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره په داز ما حق د خبرونه کې نن را سره اغلی عائشه قاضي او اغلی نفیسه دانش ګډون کوي. له دوی سره خبري پیلوم. دواړي لمر سره د ټلیفون لارې استودیو ته وصل سوي دي. تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره خبري کوي. په لومړي سر کې اغلی قاضي له تاسو څخه پوښتنه کوم چې د زده کړو په برخه کې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې لمخې ټول انسانان حق لري چې باید زده کړو وړیا او مساوي لاسرسی ولري. په افغانستان کې چون دا زمينه د نجونو د پاره نه د مساعده، ستاسو په نظر آیا وخت را رسیدلی دی چې دغه زمينه نجونو ته برابر سي او دا ستونزه ژر تر ژره حل سي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او د برنامه میلمه تا او اوریدونکو ته. د خو موضوع انتخاب کړی دا ټول پیږي چې اسلام کې اول حق ورکول شوی دی فرضه ده ټول باندې چې زده کړه باید وکړي. او غیر دینه جهاني اعلامیه چې تاسو ویل د بشري حقوقو په هکله او همچنان د دې په شپږشتمه ماده کې راغلی یو اعلامیه بشري حقوقو لپاره موږ بل لرو چې اسلامي اعلامیه دی. دا هغه په نهم ماده کې هم عین خبره راغلی دی. نو د دې په اساس په افغانستان کې څه شرایط روان دي؟ نیمی انټرنټ دا حق حاصل کړی دی او نیمی هم نه دی حاصل کړی. یعنی شپږ کوم ټولګي پورې انټرنټي دا ته مکتب ته، اما بعد دا نه مکتب او تحصیل نه انټرنټ چې پاتې شوې دي. نو هو وخت را رسیدلې دی او هر څومره چې ورځ راتلېږي مونږ دا وخت نه لاس ورکو. هر څومره چې مونږ باندې وخت شي، یعنی مغونه مونږ برته پات کیږو مخکتوب نه، نو برابرۍ نشو کولای هم سیاګانو سره خپل نور هیوادونو سره په تحصیلي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په اجتماعي برخه کې مونږ برته پات کیږو. نو زما په نظر دا باید ژر تر ژره دی باندې باید غور فکر وشي او تصمیم ونیول شي چې بعد انتونو مکاتب او پانتونونه خوشی شي درسونه شروع شي، ځکه چې هر سیستم چې دولت غواړي هغه نو دی نه زیات کا وخت واخلي، نو شاید پوره جامع ته آسیب ورسیږي.
مننه آغلی قاضی. آغلی دانش استاس څخه په همدې تړاو باندې پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی قاضی ویل چې نور دنجونو پر زده کړو باندې وخت تیر سي د افغانستان ټولنې ته زیان واوري، تاسو د دغه زیانونو په اړه باندې څه ویل غواړئ چې څه ډول زیان اوښتلای سي د اقتصادي په لوه د ټولنیز په لوه؟
سلامونه تاسو ته استاس درنې ملمنې ته او ګرانو اوریدونکو ته پیله د شټول بروغ جوړ اوسېږي. مننه. اول خو مو دا موضوع خسته موضوع انتخاب کړی دا ځکه چې د وخت سره سم ضرورت وړ موضوع ده. لومړی خو اول باید د موضوع تراش مو وایم چې دوی چې دا کوم کار کړی دی چې نړیوال نه دا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ولې دوی مکتبونه بند کړي دي، د زده کړو هغه ماده یې نقص کړې ده. اوله خو دوی یو توجیه نه لري دی ته چې دوی ولې دا بند کړې ده یا دا تعلیم مخه نیولې ده. نه په اسلام کې دا شته دی چې تعلیم مخه څوک ونیسي، نه په افغانیت کې شته دی، نه په انسانیت کې شته دی. که چېرې دوی وایي چې مونږ اسلامي حکومت منځته راوړی دی او مونږ اسلامي مخکې ځو، لومړی خدا چې په اسلام کې تعلیم ته لوړ مقام ورکړ شوی دی. اسلام شروع په اقرا صورت باندې وشول چې هغوی د قلم په واسطه د انسان خبرې بیانوي، بل په قرآن کې خپل یو صورت د صورت قلم په نوم باندې دی. نو دوی په کوم دلیل باندې د پوهې مخه نیولې ده، د قلم مخه نیولې ده؟ دا که یو ناپوه چیرې هغه څوک چې د مغز نه خلاص وي هغې ته هم وایي چې دغسې یو کار مونږ کړی دی، دا صحیح ده؟ هغه درته وایي چې نه، دا غلطه ده. زیانونه یې ډېر زیات دي، اقتصادي زیانونه هم لري، تربیتي زیانونه هم لري. یعنی په دې کې څلور طرف نه زیان دی. لومړی اقتصادي زیان دی، دا اوس چې تاسې د قلم مخه نیولې ده، هغه خویندې او میندې چې مو کور کې نه ولیدي، هغه استادان چې په کور باندې ناستې دي، یا هغه خلک چې بیکاره شوي دي، او یا هم په راتلونکو کې بیکاره کیږي او داسې نسل روزل کیږي چې په جامع باندې بوج وي، نو دا اقتصادي زیان دی. هغوی کار نشي کولای، نو بل اخر یو بے سواد انسان دی، فزیکی کار به کوي شو پرمختګ لپاره به کوم څه نشي کولای. بل دا چې موږ تربیتي زیان لرو، دلته کورنۍ خرابېږي، هغه پلرونه چې سار نه تر ماښامه پورې ورک وي خپل روزي او دغه ګټي، نو د اولاد په تربیه کې دوی ګټه نشي سهم نشي اخیستلی. نو هغه میندې دي چې پوهې وي، کومې میندې چې پوهې وي هغه به خپل اولاد پوهې تربیه کې خپل جامې ته به وړاندې کړي، نو کومې میندې چې نه پوهېږي هغه به څنګه خپل اولاد با تربیه او با شخصیت خپل جامې ته وړاندې کړي؟ بیا به همداسې واشیان روز یو د نورو د پوهې مخه به نیسي. نو دا یې تربیتي زیان دی. همدارنګه داسې نور زیانونه هم لري، په جامع کې نزاکتونه له منځه ځي، په جامع کې یو بل حقوق څوک نه پېژني، د یو بل حقونه د پښو لاندې کېږي، ځکه د حقونو نه به څوک خبر ونه اوسېږي. دا خو ناپوهۍ کې خلک ساتل دي، کنه په دې باندې چې زه به حکومت کوم ته ناپوه اوسېږي، زه به په دې باندې ښه پوهېږم چې دغه لاره کوم طرف ته وځي، ولې ته به په دې باندې نه پوهېږي. دا داسې معنی لري چې په زور د یوې جامې په سترګو باندې پټۍ راښکاږي او خپله د وروسته پاتې هېواد په نوم باندې وپېژني. مونږ به نور هم وروسته ځو، نور او دا اوس هم دا دوه کاله چې مکتبونه بند دي، مونږ ډېر وروسته تللي یو، مونږ دومره زیان کړی دی چې هغه مونږ په لسو کلو کې نه شي جبرانولی. نو بعد له دې نه هیله ده چې دا مکتبونه خلاص شي، د پوهې مخه ونیسي. هېڅ توجیه تاسې دې ته نه لري چې تاسې د مکتب مخه تړلې ده، پوهنتون مخه مو تړلې ده، او یا داسې د کار زمینه مو له خلکو نه اخیستې ده.
مننه آغلی دانش. آغلی قاضی، د همدې اعلامیې یوې برخې ته اشاره کوم چې پکښې راغلی دی چې ښوونه او روزنه باید د انسان د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وي. زما پوښتنه له تاسې دغه ده چې که ښوونځي پرانیستي هم وي، خو دغو موضوعاتو ته پکښې فکر نه وي سوی او داسې یو نصاب رامنځته شي چې د خلکو د شخصیت پر بشپړتیا باندې یا د هغوی د شخصیت او بشري حقونو د وادي لپاره پکښې کار ونسي او یوازې کوچنیان شوونځي ته ځي او داسې نصاب لولي چې هغه له دوی سره مرسته نسی کولای. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څومره زیان اوښتلی سي او دغه څومره مهمه ده چې داسې نصاب باید رامنځته سي شوونځي که پرانستل سي هم داسې یو نصاب رامنځته سي چې د افغانانو په ګټه وي او د هغوی د شخصیت د بشپړې ودې او د بشري حقونو او ازادیو د درناوي د پیاوړتیا لپاره وکارول سي؟
بشک دا خبر تاسو سره زه منم چې اعلامیه کې دا دغه راغلی دی او دی هم ضروری دی، اما یو خبره مونږ باید له یاده ونه وسو چې هر دولت یا حکومت خپل ستراتیژي لري. هغه څه افغانستان دولت دي، څه د پاکستاني، څه د امریکایي، هر دولت چی د هغه ستراتیژي په اساس خپل برنامې د زده کړو برنامې هغه تنظیموي. نو زما په نظر دا ښه دی چې دې باندې دې باید غور شي، ځکه چې دې پخواني کتابونه چې مونږ هم درلودل تی تفنګ په باره کې مثلا راغلی و، نو زه فکر نه کوم چې اوس داسې نصاب به را جوړ شي چې مونږ ته ډېر قید محیط را برابر شي. او دا دې مخکې نه قضاوت کېږي دې باندې ځکه چې مونږ اصلا نه پوهېږو چې نصاب کې آیا تغییر راغلی دی که نه، او بیا تغییر راځي او که نه راځي څو فیصده تغییر پکې راځي. اما په مجموع کې څه چې حکومت وایي هغوی سیستم باندې کار کوي چې دا د انجونو برخه د هلکانو برخه نه جدا شي. نو دا چې نصاب پورې پونګه راشو افغانستان نصاب باید دسي چې افغانستان وکوی شي چې حداقل په 15 کالو بعد یا لس کالو پورې خپل پرمختیا څرګند کی او پرمختګ وکړي په هر عرصه کې. نو او دینی مسایلو ته که مونږ راشو، په دینی مسایلو کې هر څه واضح شته، فقهي مسایل هم واضح دي، اوامر او احکام هم ټول واضح دي. نو هر څومره چې نصاب کې مونږ که تغییر راوړو، بیا هم په احکامو کې مونږ تغییر نشو راوړلی.
بلې، ډېره مننه غلی قاضي. تاسو یادونه وکړه چې په احکامو کې تغییر نسی راتلای، یعنی د شریعت د نظره هغه څه امر چې اسلام کړی دی یا د دین له لحاظه سوی دی هغه به عملي کیږي، خو لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د اسلام له نگاه څخه تعلیم پر نر او پر ښځه باندې فرض ګڼل سوی دی، خو په افغانستان کې دغه حق د انسانانو څخه اخیستل سوی دی. تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي. آیا غلی دانش په دې معنی نه ده چې دغه عمل د شریعت پر خلاف باندې روان دی؟
ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دوی چې دا کم کار کوي دا بالکل نه افغاني دی، نه اسلامي دی، نه انساني دی. له یوې نگاه نه دوی توجیه نه لري، واضح کولی نه شي چې دا کار څه معنی لري. زموږ مېلمانې مخکې وویلې چې دغه کار کېدای شي یوه ستراتیژي ولري. مهرباني دل خدي ملت هغه خپل ستراتیژي بیان کړي چې موږ دغه ستراتیژي لرو، دې خاطر مو مکتبونه تړلي. که د تې ټوپک او د جیم جهاد او نه پوهېږم چې دې شیان لپاره تړلي اوسېږي، خدا خو غیر انساني کار دی چې دوی کوي. مکتب ته خلک د پوهې لپاره ځي، د دې لپاره ځي چې هغوی یو څه حاصل کړي، اول ځان وپېژني، بعد له هغې نه خپل خدای وپېژني. نو کچېری د دې لپاره تاسو تړلې مکتب چې هغه ته مونږ بلاري زده کوو، نو بیا مهرباني وکړئ توجیه ورکړئ چې دغه خاطر مونږ مکتب تړلې دي. کینی په اسلام کې ما مخکې درته ویل چې اسلام شروع شوی په چیشي باندې دی چې اقرا ول والا زده کړه، په چیشي باندې، په قلم باندې. نو همدې په خاطر باندې هیڅ دوی توجیه نه لري. په اسلام کې د زده کړې لپاره واضح حکمونه راغلي دي، واضح بیانات راغلي دي، علم فرض کړی دی. دا چې دوی وایي چې علم دین دی او علم فلانه دی او علم بستانه دی، ټول علم فرض دی. هغه څه چې موږ 15 وخته کوو هغه لمونځونه دي چې موږ یې کوو دا فرض دي. همداسې باید علم هم موږ خپل فرض وګڼو او د کوچنیوالي نه راونی ستر هغه وخت پورې چې موږ ژوندې یو دا علم باید حاصل کړو، تر څو زده یې کړو او نورو ته یې ور زده کړو. نو د همدې په خاطر باندې دوی غیر اسلامي عمل کوي. دا کوم اسلامي عمل نه دی، نه اسلامي دی، نه افغاني دی او نه انساني دی. بیا یې هم تکراروم، دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او غیر افغاني کار دی چې دوی شروع کړی دی. یوازې خپل په ملت باندې لوبه کوي، خپل په ملت باندې ملنډې وهي.
آغلی دانش زبیرت تاست رادم آوریدون کو لمرسر د خپرونی دریم ملمنه وجم سادات صاحب هم وصل سوی د تلیفون للاری. آغلی سادات تاست هم هر کلی ویم و منانه چی وقت مو استی لکه تاست چی معلومه د دی خپرونی موضوع د بشری حقونو د نړیوال اعلامیه د شپږویشتمې مادې پر اساس باندې موږ بحث روان کړی دی چې د میلمنو او ستاسو نظر به هم اخلم. د دغې مادې له مخې هر څوک د زده کړو حق لري. ښوونه او روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو بنسټیزو مرحلو کې وړیا وي او زده کړې باید اجباري وي. دغه اعلامیه ته په کتو باندې که تاسو په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ چې افغانستان کې چې د دغه ډول اعلامیو او نړیوالو توافقونو برخه د افغانستان او پر دغه اعلامیه باندې په 1948 کال کې افغانستان لاسلیک کړی دی، خو په اوسني شرایطو کې دا ډول د نړیوالو سره موافقې چې سوي دي هغه نه عملي کیږي. دا تاسو څنګه ګڼئ، څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
سلامونه. په لومړي سر کې سلام ټولو د ازادي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو ته هم چنان مننه ستاسو د بلنې نه. زما په نظر متاسفانه یعنی هیڅ هغه تړونونه چې امضا شوي د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې فعلا هغه یو هم نه عملي کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې نجونې اصلا مکتب ته نه ځي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري هغوی چې لاړ شي. او د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې د مخې چې د شپږویشتمې مادې له مخې د افغانستان هر وګړی حق لري چې خون او روزنه ته باید بریا لاسرسی ولري، مګر متاسفانه دغه ماده د بشري حقونو د نړیوال ټولنې هم د طرف نه چې شته دی هغه هم عملي کیږي نه په افغانستان کې. په دې وروستیو کې طالبان هم غوښته چې نړیوال ټولنې هغوی په رسمیت وپیژني، نو دغه وخت دی چې بشري حقونو نړیوال ټولنې باید دا هغوی نه وغواړي چې د ښځو حق او حقوق ته هغوی احترام قایل شي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه دی د افغانستان په دغه تاریخ کې که موږ وګورو نو د ښځو حقونه همیشه پامال شوی، همیشه د ښځو حقونو ته یعنی جفا شوی، د ښځو د حقونو په مقابل کې جفا شوی، مګر دا جفا چې اوس کیږي دا به په نړۍ کې یو نوم وباسي، او بل دا چې دا به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې کیږي نه، البته دغه جفا او یا دغه قوانین چې اوس دوی که د دې ډلې قبول کړي، یعنی د افغانو ښځو یا نجونو د خونې او روزنې د بندېدو سره سره طالبان په رسمیت وپیژني، نو دا په دې معنی دی چې د بشري حقونو نړیوالې ټولنې هم دې ته قایل شو او دا یې قبول کړل چې ښځې د زده کړې حق نه لري. نو دغه محدودیت یوازې نه افغانستان ته بلکې د نړۍ رورو یعنی په کلونو کې اول خو د افغانستان نورو ګاونډیو ته به دا انتشار وکړي، یعنی دا به هغوی باندې تاثیر وکړي، او رورو به دا قوانین هلته هم به پیاده شي، او بله خبره دا چې د هغوی نه نیولې نور دنیا ته به هم ورسیږي دغه پابندیانې. نو همدغه اوس اول سر دی که بشری حقوقو نړیواله ټولنې د بشری حقوقو نړیواله ټولنه که وګوري چې ښځو ته حق او حقوق د افغان ښځو حق او حقوق په برجاو سينو، همدغه وخت دی چې د طالبان نه باید وګوري چې هغه د ښځو حقوقو ته احترام قایل شي او نجونو ته د مکتبونو دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. البته د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي هغه ته هم د احترام قایل شي او دی مني.
مننه اغلی سعادت. اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې په نصاب کې د تغییر څومره بیرسته چې د افغانستان تاریخ او فرهنګ کوچنیانو ته ونل وستل سی او ورونه شودل سی، که شونځي پرانستل سی او نصاب تغییر وکړي، د دغه څومره بیرسته تاسو په نظر باندې چې فرهنګ او تاریخ ورته ونل وستل سی؟
خا دا خو لکه د دوی کمی پالیسی ته چې مونږ ګورو، ترڅو یې دوه کاله مکتبونه بند وساتل او بعد له هغې نه اوس وایي چې مونږ نصاب باندې کار کوو. نو نصاب کې داسې څه کمی وه چې دوی کار پرې کوي؟ که چیرې کمی وه نو هغه دې مهرباني وکړي ملت ته دې وایي ویره افغانانو سره شته، د هر یو مور سره، د هر یو پلار سره ویره شته. که چیرې زه مکتب ته خپل اولاد لیږم نو دې لپاره لیږم چې پوهه حاصله کړي، نه د دې لپاره چې د هغې ذهنیت راته یعنی وحشیانه راته وروزي، داسې یو تروریست راته جوړ کړي سبا تنه زما ملک، تنه زما ټولې نړۍ ته خطر اوسېږي. نو د دې په خاطر باندې ډېره ویره شته دی، تر کومه ځایه پورې چې مونږ ګورو دی به بیا هماغه شی کوي چې جیم جهاد او تی ټوپک نه پیغام چې نور ارفونو تمام همداسې شیان شروع کوي. د کوچنیانو ذهنیت به راتلي او بعد له هغې نه به چې کله ذهنیت ورته ښه راوتل نو بیا په نورو مضامینو باندې همداسې کار کوي. البته که چیرې د نصاب تغییرات په مثبت شکل باندې کوي مونږ یې طرفدار یستو. که چیرې په افغان کلتور، افغان تاریخ ورته په سمه توګه باندې معرفي کوي مونږ یې طرفدار یستو. ولې که چیرې دوی غواړي چې د افغان تاریخ ورته بد معرفي کړي، یا هغه خدمتونه چې زمونږ تیرو پاچاهانو کړي دي، یا هغه تاریخي ویاړونه چې مونږ یې لرو، دوی غواړي چې دا تغییر کړي او په یو نحو باندې هغوی بدنام کړي او د افغانستان تاریخ ته صدمه ورسوي، کلتور او فرهنګ ته، د دې تر څنګ ذهنیتونو ته صدمه ورسوي. نو بیا طرفدار نیستو ویره د هر مور او پلار سره ده. همدا اوس باید مور او پلار میندې او پلارونه په دوی باندې یعنی خپل کارونه شروع کړي او دې ته اجازه ورنکړي چې د اولادونو د سرنوشت سره حاکم حکومت لوبه وکړي، بلکې لومړی خو د مکتبونو خلاصېدو هڅه باید ټول افغانانو کړي، د دې تر څنګ نړیوال، او بعد له هغې نه د نصاب د تغییرېدو په برخه کې هم نړیوال او هم د افغانان د افغان ملت هڅه وکړي چې نصاب کې مثبت تغییرېږي طرفداري وچیږي، او که په منفي شکل باندې تغییرېږي نو باید لاس او پښې په کار واچوي او پرې نږدي چې دوی نصاب په منفي طرف باندې تغییر کړي.
اغلی سعادت، ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، که شونځي پرانستل هم سي او نصاب تغییر سي، ستاسو په نظر دغه څه ډول تغییر به وي؟ آیا دا به منفي تغییر وي که به مثبت وي؟
متاسفانه څه تغییرات چې تر اوسه پورې دا ډول راوستي نو دا ټول منفي تغییرات چې تر اوسه او حتما که په نصاب کې هم دوی تغییر راولي نو زموږ د خور خبره چې هغوی به منفي تغییرات راولي. یعنی که هغه د څه تغیرات راولي، مثلا تی ټوپک یا جیم جنگ، نو دا به زموږ اولاد ته څه وخی؟ همدغه به یو خی چې جنگ ټول عمر به جنگ کوي او ټول عمر به ټوپک ګرځي. البته دا به خپله د طالبانو ته به هم دغه واضح شوی وي چې د جنگ نه دوی څه فایده راخسته، چې اوس دوی کوشش کوي چې حتی زموږ نصاب هم دوی تغییر کړي او دا هم د جنگ په زموږ ماشومان تشویق کړي. نو دا تغییرات که راشي اصلا ټول تغییرات دا منفي تغییرات دي، او که هغوی غواړي چې اصلا افغانستان جوړ کړي، یعنی طالبان که غواړي چې افغانستان جوړ کړي، د افغانستان د خلکو زړونو لاس ته راولي، او که غواړي واقعا حکومت وکړي، د افغانستان د خلکو زړونو باندې حکومت وکړي اول او بعد هغې نه بیا په افغانستان د حکومت وکړي، نو دا حکومت داسې نشي کېدلی چې دوی ټول شیونو کې تغییرات راولي. نو زموږ نصاب بهترین نصاب دی، مخکنه هم زموږ نصاب بهترین نصاب و، نو د هغې تغییرولو ته داسې شیونو ته تغییر د ورکړي چې هغه تغییر ورکولو ته ضرورت ولري. بعض سیستمونه امکان لري په افغانستان کې، بعض سیستمونه دي چې هغه ته د تغییر ورکولو اړتیا شته، مګر دا چې هغه سیستمونه ته چې اصلا د تغییر ورکولو اړتیا نشته دی، نو څنګه پیغام دوی ولې دا خپل وخت په دغه شیانو باندې ځای کوي؟ دلته هغه سیستمونه ته دوی تغییر ورکړي به چې د خلکو ته د کاریابی زمينه مساعد کړي او بل د ملک د آبادولو د خاطر باید سیستمونه تغییر کړي او دوی باید ملک آباد کړي. دسی او لارې باید وسنجي سیستمونه وسنجي چې ملک آباد شي. نو د تعلیمي نصاب زما په نظر او زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو د ډېر فیصدي خلکو په نظر بهترین نصاب دی. موږ بهترین نصاب او اسلامي نصاب لرو. نو د دې د تغییرولو لپاره اصلا ضرورت څه دی؟ نو دوی کولای شي چې په همدې نصاب مخکې ته لاړ شي او هغه سیستمونه چې تغییر ته ضرورت لري هغه سیستمونه ته د تغییر ورکړي تر څو شي کولای چې پرمختګ وکړي او بل افغانستان که غواړي چې جوړ کړي نو دوی باید هغه مثبت پوینټونه باندې فکر وکړي.
مننه ډیره زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ ملمنی له موږ سره پر موضوع باندې خبري کوي. زبه هغه نظریات چې تاسو موږ ته د فیسبوک لاره د ازادي رادیو پر پاڼه باندې لیکلي دي یو څو هغه نظرونه درته ولولم هغه تبصری د ملت ژغ په نوم یو کاسته ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې د اوسنی واکمنانو کړنی د اسلام او د نړیوالو د قانون خلاف دی. خدای پاک انسان ته حق ورکړی دی چې د ژوند مخې تړلو لپاره تعلیم او کار حق ولري خو دوی د حق تر پښو لاندې کړی دی. دوی ورسته بیا لیکلی دی چې طالبان زور پر عامو خلکو باندې تطبیقوي. داسې ادارې په دې خاوره کې ژر نسکوره کیږي. سمیع الله الهام لیکلی دی چې زه خپله په یوه دواخانه کې کار کوم. هر ورځ چې کوم ملا صاحب راځي راته وایي چې ښځینه ډاکټران چیرې دي زنانه مریضان را سره دي. نور نو تاسو خپل وایست چې ډاکټر نه وي زنانه مریضان څوک په کور کې تداوي کولای شي؟ دا پښتنه سمیع الله الهام کړی ده. فیدا محمد په نوم باندې یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته پکار ده چې اوسنی نظام سره تعامل وکړي. د دې لپاره چې دوی په طالبانو محدودیتونه لګولي دي باید د حل لارو باندې هم کار وسي. د مثال په توګه ښځو ته د تعلیم کولو حق ورکړل سي خو د شریعت په چوکاټ کې شدینه استادان جذب کړي ترانسپورت او پر لباس باندې کار وسی. دا نظر فدا محمد لیکلی دی. هدایت الله احساس لیکلی دی چې شدې حق لري چې تعلیم وکړي. افغانستان افغانان ډیر زیاته اړتیا لري شوزو او نارینه او ته دواړو ته د تعلیم ضرورت دی او باید طالبان په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي چې د نجونو مکتبونه باید پرانستل سي. د استاد سعادت په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې نړیوالو ته او ملګرو ملتونو ته اوس په کار ده چې د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي او د رسمیت پیژندنې ژمنه ورسره پر داسې مشروط ډول وکړي چې که په دوو یا درو اونیو کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل سي نو نړیواله ټولنه به هم په رسمیت وپیژني. که داسې ونسي ستونزه به لا پسې وغځېږي او زور یې تر افغانانو وځي. د وروسته لیکلي دي چې نه دیني ستونزه سته او نه هم کلتوري. دواړه اړخونه ضد نیولي دي. هغوی رسمیت نه مانی او دوی د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړی دي. او وحید علی هو تک بیا لیکلی دی چې د اسلام په اساسي اصولو کې د علم پر زده کړه ټینګار شوی دی او د بلې خوا د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هم پر زده کړو ټینګار شوی دی. نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه غواړم دا ښاغلی وحید علی هو تک لیکلی دی د لیکلی دی چې د امارت له مشرانو غواړم چې د علم او رڼا پر مخ ست خندونه لمنځه یوسي چې یو علم دوست او پرمختللی افغانستان رامسته سي. د حاجی فضل احمد فضلی په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې ښځې حق لري چې تعلیم وکړي. بالکل موږ غواړو چې په حجاب کې دوی تعلیم وکړي. دا د دوی حق دی او د افغانستان ټول خلک پر دې باندې خوابه دي چې ښوونځي تړل سوي دي. او افغان پاتون په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلی دی چې دا حق الله جل جلاله ښځو ته ورکړی دی خو ښځې د زده کړو اجازه غواړي او له طالبانو څخه دا حق یعنی د هدف دا دی چې یعنی شذي طالبانو ته لاس غځوي چې دوی ته دا اجازه ورکړي، خو د حق ورته الله پاک ورکړي دي. د لیکل دي چې کواک د طالبانو وي تر قیامت به شونځي خلاص نکړي، ځکه دوی غواړي چې ټول افغانان د دوی غونډې بې سواده پاتې سي. افغان پاتسون همداراز لیکل دي چې ولس بې تعلیم وي طالبان به د ځان په څیر جنگوي. اوریدونکو دا هغه تفسیر دی چې تاسو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پریښوي. اوس هم بیرته خپل او ملمنو ترازم اغلی عائشه قاضي هم له موږ سره بیرته د تلیفون لاره وصل سو. اغلی قاضي، ما استاس څخه مخکې د نصاب په برخه کې پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه نصاب په اړه باندې څه نظر لرئ چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کوچنیانو ته ورزده کړه سوی دی، تاسو پر هغه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
زما دغه په نصاب په حقله باندې ما وویل چې تخصصي په شکل باندې خو موږ نه شو کولای چې وایو، ځکه چې ډېر موده کېږي مطلب نه فرق شوی استو، او د شل کاله مخکې نصاب د ضرورت په اساس نه و، یعنې زموږ اړتیا نه پوره کول. اما لس کاله مخکې چې بل نصاب رامنځته شو نو هغه ډېر اړتیاو ته زموږ اړتیاو حلول د اسیا پاساسو د اسر پاساسو نو اوس که نصاب تغییر وکړي نو دا وخی چې د اصل په مطابق شي، یعنی د دې زمان په مطابق د ټکنالوژي په اساس مختلف شي، ځکه چې یو ماشوم مخکې د دې نه چې مکتب ته ولاړ شي هغه دې خبرې د انټرنیټ له لارې نه پوهیږي، همداسې زموږ ځوانان هم په همداسې دی، ډېر معلومات د شیان دي چې موږ انټرنیټ له لاسه پیدا کوو، یعنې اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې موږ ته یوازې کتابونه زموږ په لاس کې او څه چې هغه کې نو موږ هغه نه را زده کړو، زموږ مفکوره هم په هغه کتابو باندې قید ای نه، زموږ مفکوره اوس ډېر واز زموږ ته ډېر لارې شته د زده کړو لپاره. نو کله شو د دې په هغه چې نصاب کې دینی تغیرات پکې راشي نو مخکې ما دا اشاره وکړه چې احکام ټول معلوم دي، فقهي مسائل هم ټول معلوم دي دین په برخه کې، نو پینځه آیات په تکرار باندې چې راغلي دي د فقهي مسائل او احکام باندې بحث شوی دی په قرآن شریف کې، نو دې کې څوک تغییر راستیم نشي، نو پاتې کېږي د تفکري او نور غیر قاعده شرط عبادت چې قاعده شرط نشته هغه په حق له چې موږ موضوعات د شیان په نصاب کې راځي، نو دې کې که مثبت تغییرات راشي د ښه دی، یعنی موږ لای هم یعنی نور هم په خلق په اسلام باندې تشویق شي، داسې نه چې ټول اسلام نه لاس وکړي، اوس یو ذریعه شوی دی چې موږ د اسلام په هڅه یو خدي خراب فرهنګ لرو موږ په افغانستان کې د هر شي کار باندې هغه فرهنګي کار کوي هغه باندې د اسلام نوم اکتو او هغه منه کوو، همداسې دا چې انجونې اجازه نه لري چې مکتب ته لاړ شي دا یو فرهنګي مسله ده په اصل کې د افغانستان کې، دا اسلامي مسله نشته او نه دي، هم ځکه چې اسلام هیڅکله دا منه کړی نه دی چې نجونې دغه مکتب ته ولاړ نه شي یا علم زده نه کړي، یا داسې نه حدیث شته نه په کې کوم آیت شته او نه په کې کوم احکام شته، هو داسې دی چې احکام شته چې ښځې باید خپل حجاب او د شیان مراعات وکړي، محیط هم ورته سالم وي، نو دا د دولت وظیفه دی بیا چې محیط سالم محیط دوی ته برابر دي، څه چې هغه ذکور برخي څه اوناس برخي، نو په عمومي برخه کې څه نتیجه چې زه غواړم ووایم خپل بحث نه دا دی چې نصاب کې که ښه تغییرات راشي د دې اصل په ضرورت په اساس باندې تغییرات راشي نه دې نه ښه نور نه دې نه کېږي.
مننه اغلی قاضی. اغلی دانش، ستاسو څخه په ورته پښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واوریدل اغلی قاضی ویل چې په ځینو مواردو کې شایي ناوړه دودونه د دې لامل وي چې خلک خپل انجونې شونځي ته نه پرېږدي، یا هم دا ډول چې لکه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ باندې د شونځي دروازې تړل دي، دوی په نظر دغه د دینی لحاظ هیڅ جواز نه لري چې پرنجونو باندې د شونځي دروازې وتړل سي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې د دود لمخې ځینی خلک کېدای شي خپل لوڼې نه پرېږدي او طالبانو هم د همدغه دود لمخې شونځي تړل دي؟ که ستاسو په نظر طالبان کوم بل هدف لري یا کوم بل لامل یې دی چې شونځي تړل دي؟
زه دغې نظر سره بالکل موافقه نه یم چې د دود له مخې دا وتړل شي، ځکه په افغانستان کې تاسې یو ریفرندوم وکړئ او وګورئ چې څومره خلک فیصدي غواړي چې د دوی نجونې د لاړې شي مکتب ته. ښه، که چیرې دوی دود ته راځي، هو زه دا منم ځینې کورنۍ شته چې هغوی نه پرېږدي خپلې نجونې. هغه کورنۍ په ندرت ډېرې لږې کورنۍ دي چې هغه یو فیصد هم د افغانستان نشي پوره کولی. هغه څه خلک دي چې هغه په کلو کې ژوند کوي او خپله یعنی ریشه ناپوه دي. که چیرې د هغوی هغه نوی نسل لږ لږ پوه شي، کېدای شي چې هغوی هم خپل رونې نور مکتب او ښوونځي او دغه ته پوهنتونونو ته پرېږدي. نو دا بالکل یوه بهانه نه شي کېدلی چې د دود له مخې دوی نه پرېږدي. اسلام کې شته دی او موږ یې له دود له مخې نه پرېږدو. افغانان خپله نه غواړي، نه افغانان یې غواړي. د افغانانو په دود دستور کې دا نه شته دی. افغانانو کې پوهې ښځې تیرې شوي دي، پوهې عالمانې تیرې شوي دي، هغسې خلک پکې تیر شوي دي چې هغوی په پوهه کې نوم لري. نو دا افغانستان دی. دلته که چیرې دود له مخې دلته خلکو خپلې نجونې نه پرېښودلی، رونې نه پرېښودلی، نو دلته به هغه پوهې ښځې چې په تاریخونو کې ثبت دي هغه به نه تېرېدلی. یوه خبره. بله خبره دا چې بل هدف لري، بل هدف لري. دوی سیاسي هدف لري، دوی داسې هدف لري چې په د افغانانو انجونو پر سر باندې معاملې وکړي او بیا هم خپل هغه تاریخ فکر ته روشت ورکړي، خلک په ناپوهۍ کې وساتي. دوی کچېری نړیوالو ته همدا وایي چې په رسمیت مو وپېژنه، رسمیت مو وپېژنه، کېدای شي داسې نورې اعلامیې هم د دوی مخې ته کېږدي او بیا ورته وایي چې موږ د انجونو مکتبونه خلاصو یا به یې خلاص کړو. نو دوی د خپلو خویندو خپلو هغه سپیشل خوځو پر سر باندې معاملې کوي چې هغه د صرف علم او د پوهه هدف لري. نه په حجاب کې زمون خرابې شته، نه په نصاب کې زمون خرابې شته، نه په دود دستور کې زمون خرابې شته. ټول انجونې په حجاب کې تللې دي، ټول انجونې پوهه حاصلولو لپاره تللې دي، خو په افغاني کلتور باندې تللې دي. نو دوی نه پوهېږم، دوی نور هدفونه لري، سیاسي هدفونه لري چې په دې باندې ټول افغانانو سپو دي. هغه د تاسې کمنټونه خپل ولوستل، هغه خلکو چې تاسې کمنټونه درکړي په هغه کې داسې منفي کمنټ تاسې وا ولیدل چې افغانان غواړي چې انجونې قرباندی اوسیږي او پوهې ته د څوک لار ورته اوارانه کې. نو د دې معلومیږي چې افغانان غواړي چې خپل خویندو او خوځو باندې درسونه وایي. نو دا توجیه نشي کېدلی دود له مخې نه ده. زمونږ دود دومره خراب نه دی چې دود دستور مو فرهنګ مو دومره خراب نه دی چې موږ د پوهې مخه ونیسو او خپل رونی پوهې او درس ته پرېږدو.
مننه اغلی دانش، زبرت تاسو ته راځم. اغلی سادات، موږ یو اوریدونکو مشته د فیسبوک لالارې لیکلی وای او تبصره و چې د ویل و چې د پې و دواخانه کې کار کوي او دغه درملتون ته مولایان ورځي او شذي ورسراوي چې مریضانی وي او دوی د پښتنه ورڅخه کوي چې شذي نه ډاکټرانی چیرې دي چې د دوی مریضانی وګوري. خو دوی وای چې ډاکټرانی نستنو دا مریضان بیرته کوټه دي. تاسو په نظر باندې دا ډول مولایان چې دوی پوه دي چې باید انجونې لوستې سي او ډاکټرانې سي، انجینرانې او همداراز نورو برخو ته ولاړې سي چې د افغانستان راتلونکی وده وکړي او د اقتصادي لحاظه پیاوړتیا رامنځته سي، دغه مولایان ملا صاحبان ولې ستاسو په نظر د طالبانو سره نه کښېني، هغوی ته قناعت نه ورکوي، یا د هغوی د دغه پرېکړې پر ضد باندې ولې غږ نه اوچتوي؟
متاسفانه چې دغه ملایان چې دي، دوی هم د هغوی تاثیر لاندې دي، د مشرانو تاثیر لاندې دي. دوی سمه ده چې د یو خوا نه به د ښځو ډاکټران لټوي چې د دوی ښځې ته دعوی کړي، مګر په هر صورت بیا هم ظلم ښځو باندې کېږي، بیا هم ظلم ښځو باندې کوي. که مشرانی وي که کشرانی وي، د دوی ټول اصلا د دوی مقصد او مرام ټول همدا ده چې باید ښځې دې وځورېږي.
د ښځو حقونه د خپلاندې شي، ځکه چې ګورې ک ډاکټران دا نسل د ډاکټران زموږ ختم شي، بیا به بل نسل موږ ډاکټران د کوم دینه کو. آیا د گاونډي مملکتونو نه دوی غواړي چې خزینه ډاکټران یو غواړي ک هغه حجاب ولري کونه لري دوی بلاستنامه ورته وداړي، څنګه چې موږ او تاسو مخکې هم لیدلې ده گاونډي او ملکونو نه اسلامي ملکونو نه البته هغه خزه چې راضي دنه افغانستان ته دوی د پاره راضي البته کوم سیاسي مقصد د پاره چې راضي هغه به د حجاب نه دوی څونه ورته لاسنامه ولاړوي، نو دوی هغه خپل خزه یا د افغان خزه اونجونه چې په حجاب سره هم غواړي چې خپل تعلیم تر لاسه کړي، نو دوی هغه هم نه قبلي او بیا لته دوی ډاکټران خزینه ډاکټران لته خپل خزه ده. نو دا اصلا دته حیرانه یم چې دوی په کوم عقل باندې دا پوښتنه کوي چې آیا خزینه ډاکټران شته دی او کنه شته دی، نو د دوی عقل څنګه دا مانی چې د دوی خزینه باید ډاکټران خزینه ډاکټرانی باید تداوی کوي او خزینه ډاکټرانی باید وګوري. نو بیا هم زما په نظر دواړو طرف بیا هم خزه ځپل کیږي، بیا هم خزه حقونه باندې دوی د خزه حقونه خپلاندې کوي، ځکه چې دوی هغه خزه چې مریضان دي یا مثلا بل کار یوازې مریضي په بحث کې نه، یعنی نور کارونه په برخو کې هم که خزه ضرورت لري نور خزینه نشي پیدا کولای چې خپل هغه مشکل ورته وي او مشکل حل شي، نو هغه خزه یا مثلا مریضي تداوی نه کیږي، نو یو خزه په هغه طریق د منځ په هغه طریقه د منځي او بل خزه په دې طریقه د منځي چې هغه تحصیل ته نه پریښودل کیږي، تر څو وشي کولای چې هغه به سواد خزه زمونږ شي دی او یا هغه ضرورتمند خزه چې دی هغه سره کومک ونشي کولای، نو بیا هم د دوار طرف نه خزه ځپل کیږي او د خزه حقونه تر خپلاندې کیږي. نو زما په نظر کدی غواړي چې خپل خزو ته البته احترام قائل شي او افغان خزو ته احترام قائل شي، افغان خزو څنګه چې زموږ خور وویل چې دا دود دی په افغانستان کې، دا دود نه دی په افغانستان کې، موږ په تاریخ کې لیدل چې آیا زموږ نارینه زموږ خزې د مکتب او د تعلیم او تحصیل نه منع کړی وي، صحیح ده یو فیصدي موږ لرو دا منو چې موږ یو فیصدي د نارینه و لرو چې سید دې مخالف وي، مګر هغه ډیر یو کم فیصدي دی، هغه فیصدي نه دی چې فکر وکړو چې شاید 90% زموږ نارینه په دې عقیده وي چې ښځې باید تعلیم وکړي او دا 10% اصلا 10% په نظر کې باید نه نیول شي، او اوس هغه 10% مونږ باندې تحمل کیږي چې هغه 10% څل ته ورسیږي، چې دا او دې ته د دود نوم ورکول کیږي، د دود نوم که اصلا انسان عقلانه فکر وکړي مونږ افغانستان یو اسلامي ملک دی، نو اسلامي ملکونه آیا اسلام مني که دود مني؟ فکر وکړي چې هغه 10% دغه دود لري، نو هغه باید هغه ته دا قناعت ورکړل شي چې هغه اسلام مني که دود مني، نو که اسلام مني په اسلام کې خوخزه ته حق ورکړل شوی شرعي حق دی، تعلیم د هغه شرعي حق دی، نو باید ورته ورکړل شي، او که دود مني بیا نو اسلام یې ونه مني، بیا هغه ته څنګه موږ مسلمان ویل شو؟ نو زه فکر کوم چې که دغه ډله غواړي چې واقعا خدمت وکړي افغانستان ته او واقعا د اسلام نوم بد نکړي او د اسلام نه د خلکو زړونه تور نکړي، نو د هغه شرعي حقونه چې ښځو ته په اسلام کې ورکړل شوی هغه حقونه چې یو حق تعلیم دی، نو هغه حقونه ورته ورکړي، او که دا حقونه ورته نه ورکړي نو زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنې دوی په رسمیت وپیژني، او که وی پیژني نو دا به د نړیوال ټولنې د بشري حقونو نړیوال ټولنې دا به ډیر یو خرج جفا د ښځو د حقونو په مقابل کې دي.
مننه اغلی سادات زبیرت تاسو ته راځم. اغلی قاضی ز تاسو څخه د اغلی سادات ته خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې شذ د شذو د حقونو په برخه کې مولا صاحبانو ډیر ژغنه دی پورته کړی. هغه شذ چې اعتراضونه کوي یوازې شذ راوتل دي لارو کوڅو ته نارینه نه وي ورسره، او د نورو خلکو ترڅنګ لکه تاسو چې زموږ د نورو میلمنو څخه هم واوریدل، دوی ویل چې مولا صاحبان هم توقع لري چې ډاکټرانی باید د دوی ناروغانی وګوري. خود طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د اسلام نظر او احکام نه تبلیغ کوي. ستاسو په نظر څوک بل طالبانو د افغان شذو او نجونو د تعلیم حق اخلي؟
دغه زه وګورم چې خپل خبره واضح کوم. مخکنی خبره زما منظور دا نه و چې زموږ عمومي فرهنګ دی دا چې مونږ نه پرېږدو ښځې چې تعلیم و تحصیل وکړي، نه. زما منظور دا و چې مونږ هر شی په اسلام کې چې منع کو هغه په اصل کې اسلام کې نه، زموږ فرهنګي مسائل هغه مونږ په اسلامي شکل باندې غواړو چې ومنو. ټول باندې یوازې د ځکه خبره نه دي، تیر دور مسائل بل هم شته په دې باره کې، او که د دې په اړه ما لیدلې ده خپل دید په اساس وایم چې ډېر نجونې داسې شته چې هغه وخت کې هغه حکومت کې همداسې اجازه نه درلودل، او په دې حکومت کې په هر شکل باندې زما منظور په زموږ په فرهنګ کې نه و چې یعنی زموږ عمومي فرهنګ دا چې مونږ نجونې نه پرېږدو. حتی خپل طالبان منځ کې هم ډېر شته چې خپل نجونې مکتب نه پاتې شوي دي، هغوی آنلاین درس وایي. ډېر نجونې شته چې هغوی په اکاډمیک برخو کې کامیاب شوی دی، په کابل پوهنتون کې همداسې نور پوهنتونونو کې چمپیان اخیستل شوی و، د استاد په حیث کامیاب شوی دی. او هغوی فعلا هم منتظر دي ټول غندې چې مڅه شروع کیږي. نو دا څنګه دي چې دوی ټول د تعلیم او تحصیل ته مخالف دي، او همدارنګه تاسو څه مسایل چې بیان کړو مولوی صاحبان چې دوی همدا مشکلات د شین د لای نور زیاتیږي، ځکه چې ټول د دې ته ضرورت لري. خزه د نیمې جامع تشکیلي یوه د ټول کارونه کسریک او کینو خلصه اصلا هغه وخت بیا هیڅ هم هغه اول نه بیا ضرورت نه و چې بیرون باید لر شي او نورو څارو کې هغه سهم واخلي. دا یو ضروري دغه دی. نو انجونو په برخو کې اوس که مونږ خپل دیس پاساس ویلو وایو په مرکز کې چې زه ګورم کورسونه هم خوشې دي، او ساکال انسټیټیوټ د ټي وی انسټیټیوټونه هم کارونه شروع کړي دي، یعنی درس شروع کړي دي. انجونې زی قابلیت یا نور برخو کې درس وایي، او کورسونه کې هم د ژبو په برخه او نور شیان واز شوی دی، یوازې مدرسې نه دي چې واضح دي. او که راشو د دې په هکله چې دا د حکومت پالیسي په هکله باید خبرې وکړو، نو اصلا یوازې د حکومت مشکل د نجونو په هکله نه دی. تهداب نه مونږ تر اوسه پورې جوړ شوی نه یسته د دې حکومت په اساس. مونږ قانون نه لرو، مونږ همه شمول حکومت نه لرو. بیا پاتې کیږي انجونو مسله چې انجونو ته د حکومت کې قید و قیود رامنځته شوی، کار لپاره، تحصیل تعلیم لپاره. نو دا ټول باندې غواړو شي باید اول تهداب باید جوړ شي، بعد د هغه نه یو برخه چې د تحصیل او تعلیم برخه کېږي د انجونو دا اساسي مشکل دی، دا باید حل شي. او د دې په هکله باید د جامع جهانی حکومت سره، بعد د طالبانو حکومت سره، دا باید پالیسی د دوی پالیسی او د جامع جهانی پالیسی د دواره باید مطابقت ورکول شي چې کوم شیان جامع جهانی غواړي هغه باید حکومت ومني، چې د مغې په اساس د نننۍ معیار په اساس باید مخکې لاړ شي، د نجونو ته دروازې وازې شي تعلیم تحصیل لپاره. همداسې نور مشکلات چې مونږ لرو، د بیکاري مشکلات شته، د حکومت حکومتي مشکلات، نور شیان چې شته، دا ټول باید حل شي.
مننه اغلی قاضی زبرت تاسو تر اعظم زموږ یو اوریدونکو دی چې زنګ وهلې دی د دوی تفسیر به اول واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خورجان تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. که تاسو له موږ سره خپله تبصره شریکه کوي یا کومه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو باندې مهرباني.
دما خو خورجان دغه یو نظر غونډې ده کنه زه دغه وایم که چېرته موږ د موږ اسلامي امارت لږ وخت د خزینه ورته ورکړي کنه نو نه به کامره به بیا په یو بخش کې موږ نه محسوسو که هغه د مریض په برخه کې، خزینه ډاکټر په برخه کې، که هغه د معلومې په برخه کې، او ټولو نه خو ډېر ضرورت هم دا اوس داسې اسلامي امارت داسې ښځې هنر جدا کول دوی غواړي که نه چې مطلب ښځه باید نو موږ باید که اوس معلومانې لرودلې دغه مشکل به سره به مخ نه وو. او تاسو مریض مریضتیا خو طالب ته هم لګېږي، ملا ته هم لګېږي، نظامي ته هم لګېږي، غیر نظامي ته هم لګېږي، مرض خو دا نه ګوري چې ته څوک یې. نو زه دا وایم چې بیا به نه دی د کم کمی سره مخ کېږي نه به موږ مثلا یو یو طالب ده نظامي ده پاسپورټ جوړوي خزینت ته نو هغه به ښځه اکاسخانې ته بیاوي که نه مثلا کلته یو ښځه اکاسه وي خو هېڅ مشکل پېښ نه سه. نو زه دا وایم چې په هر بخ کې ښځو ته ضرورت ده، باید ښځو ته وخت ورکول شي بیا به موږ له دغه ویلو نه خلاصې چې ولا زمینه نه ده مساعده یا شرایط نه دي. هغه شرایط همدغه شرایط دي چې اوس که لږې تنخواګانې جګې کړل دي د ډاکترانو مثال لږې تشویق کړو د نرسانو نو په لږ وخت کې به ټول مشکل انشاءالله تعالی حل شي. او دا د ماتې نه یو غوښتنه هم ده د یو ولسي وګړي په حیث باندې نور هم وخت نه نیسم.
مننه اغلی شاغلی همدرد چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپله تبصره شریکه کړه. اوریدونکو نورې پوښتنې هم سته چې موږ یې له خپلو میلمنو څخه وکړو خو وخت اجازه نه راکوي. دا زما حق دی خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو اغلی عایشه قاضي، اغلی نفیسه دانش او اغلی وژمه سادات څخه ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زه به بله اونۍ بیا له تاسو سره یم اوریدونکو، تر بیا مو پر خدای سپارم. د ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
The brightest day of the sun.